دا مشال راډیو او دا مهال په خبر کې د ماسپخین یو او په کابل کې دولسین بجی دي. دا مشال راډیو په خبرونه کې موزه ګل آیاس او مليحه امیرزاده راغلي کو. په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ ونیزه خبرونه جمهوریت هم خبرو. پاول خبرونه له مليحه امیرزاده نه و.
السلام علیکم تا ټول اول پامکړه د خبرونو سټکو ته د شمالي وزیرستان انتظامی وای د جنوري 15 نه بعد د خوست میشته کډوالو ستنیدل پیل شي. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر وای د چین پاکستان اقتصادي لار په لړ کې د صوبې لپاره درې لوی پروژې منظورې شوې دي او امریکا په ولسمشریزو انتخاباتو کې د لاسوهنې په تور 15 دیش روسي او ډیپلوماټانو ته د هیواد پرېښودلو وویل. تفصیل د شمالي وزیرستان انتظامی وای د جنوري 15 به په خوست کې د میشتو کډوالو خپل کلو ته د ستنېدو لړۍ پیل شي. مرستیال پولیټیکل ایجنټ انور خان شیرانی بیگا مشال ریډیو ته ویل دا فیصله 13 ورځ په غلام خان کې له خوست میشتو وزیرستاني او کډوالو سره تر غونډې وروسته کړې.
افغانستان کې کوم پراته دي لغو سره زموږ جرګه وشوه، موږ هر شی هغه ډسکس شو په دې کې. 15 جنوري تاریخ ورکړو د واپسۍ لپاره. دوی ته هم دا وویل چې تاسو خپلې تیاری وکوئ. په اول فیز کې 2000 خاندانونه به راځي، د روزانه په حساب 200 فیملی راځي.
شیرانی زیاته کړه چې ستنېدونکو کډوالو ته به د ترانسپورټ اسانتیاوي برابروي. انتظامی وایي د 2014 کال په جون کې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له کبله خواوشا 5000 کورنۍ خوست، پکتیا او پکتیکا ته کډه شوې دي. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر وایي د چین پاکستان اقتصادي لار په لړ کې درې لوی پروژې منظورې شوې دي. پرویز خټک تیر ماښام په بیجینګ کې د چین پاکستان ګډو همکاریو کمیټې تر غونډې وروسته خبریالانو ته وویل په دې کې د پختونخوا 500 ضلعو تړلو اورګاډي پټلۍ پروژه هم شامله ده.
انڈسٹریل پارک منظور کر دیا،
یو صنعتی پارک منظور کړل شو او په هیتار او ڈی آئی خان کې مو د دوو نورو صنعتی خارګوټو سپارښتنه وکړه. د ریل هغه اضافي منصوبه کومه چې 15 ضلع یو بل سره تړي هغه په سی پیک کې شامل شوه.
خټک زیاته کړه چې د خپل د اقتصادي لار په پروژو کې د خیبر پختونخوا له برخې مطمئن دي. تر دې مخکې نوموړي پر وفاقي حکومت تور پورې کو چې د اقتصادي لار لوی پروژې پنجاب ته اړولې دي. د خیبر پختونخوا په هریپور کې د دوو گاډو جنگیدو په یو ترافیکي حادثه کې 9 کسانو ته مرګ ژوبله وخته ده. د هریپور پولیسو نن مشال ریډیو ته ویل چې په بالډیر سیمه کې یو مسافر بس له ویګن سره وجنګیدو چې پکې د یو ماشوم په ګډون 15 کسان مړ شوي دي او 2 نور ژوبل شوي دي. ژوبل شوي کسان د سیمې سرکاري هسپتال ته رسول شوي دي. د پولیسو په وینا دا پېښه د تیز رفتارې له وجې رامنځته شوې. د پنجاب پولیسو تور پورې کړی چې یو سړی خپل پاکستاني الس له جرمنی ښځه په ډزو وژلې ده. د جیلم پولیسو ویان عبدالرحمن 13 ورځ رسنو ته ویل دا ښځه پاکستان ته ورغلې وه. د ده په خبره دا ښځه عظما خان نومېده او ډاکټره وه. رحمان وایي د نوموړي خاوند یې نیولې دی چې وایي خپل زوی ته په تمانچه د ډز کولو چل ښودو چې په غلطه یې ښځه ولګېده. خو پاکستاني رسنۍ د وژل شوې ښځې د خور له خولې وایي عظما خان له مېړه سره جنګ وکړ چې هغه ووژله. اوس غواړي وښایي چې دا حادثه وه. د هغې خور پولیسو ته دا هم ویلي چې مېړه خپل ښځه وهله او په بدن یې د زخمونو نښې هم وې. د جرمني خبري اژانس ته د جهلم یو ډاکټر میا مسرحیات ویلي د عظما خان په بدن یې د زخم او مرمۍ نښې موندلې دي. دا کورنۍ د دسمبر په 19 پاکستان ته تللې وه. خبرونه د مشال ریډیو نوره. په کلونو کې په لومړي ځل د پکتیکا له 400 نه 500 جینکې فارغې شوې دي. 13 ورځ چارواکو په خرنه کې د دې جینکو د فراغت مراسمو ته په ویناګانو کې ویل په ولایت کې د انجونو تعلیم په اړه عمومي فکر بدل شوی دی، خو لا هم کار ته اړتیا ده چې د جینکو زده کړو ته اسانتیاوي برابر کړل شي. امریکا وایي د ولسمشریزو انتخاباتو اړوند د کمپیوټري غلاو په تور یې وبخې. امریکا وایي د ولسمشریزو انتخاباتو اړوند د کمپیوټري غلاو په تور یې 15 دیش روسي او ډیپلوماټانو ته د هیواد پرېښودو ویلي او پر هغه هیواد یې نوي اقتصادي بندیزونه لګولي دي. د سپینې ماڼۍ بېګانی اقدام په اړه وار له مخه بیانونه ورکړل شوي چې پکې روانه میاشت د ولسمشر باراک اوباما د مرکې څرګندونې هم شاملې دي. د سپینې ماڼۍ بیان وایي په میریلینډ او نیویارک کې د روسي دوو ډیپلوماټ ټاون ډیپلوماټیکو ودانیو تړلو امر هم کړی دی. د دغو ودانو په اړه ویل کېږي چې استخباراتي معلومات یې غونډول. بیان وایي د استخباراتي کارکوونکو په توګه پیژندل شو. 15 روسانو ته هم د هیواد پریښودو ویلي. ورسره د روس له پوځي استخباراتو مهم استخباراتي ادارې اف اس بي سره په تړلو څلورو لوړپوړو چارواکو او ادارو هم نوي مالي او سفري بندیزونه لګول شوي دي. ماسکو د امریکا د اقدام په اړه لاس نه دی ویلي. په شام کې د روسیې او ترکیې په منځګړتوب د اوربند توافق د هغه غیبات پر وخت بیګا د شپې د 12 بجو څخه عملي کېدل پیل شوي. دا د سپتمبر لمیاشاهي سي لومړی اوربند چې په ټول هیواد کې عملي کېږي. هغه مهال د تاوتریخوالي یو شمېر پېښو له کبله اوربند تر یوې اونۍ وروسته مات شوی. د شامي ولسمشر بشار الاسد مهم ملګري روسي ولسمشر ولادمیر پوتین تېر ماښام اعلان وکړ چې شامی حکومت او مخالفو په ټول هیواد کې د اوربند توافق لاسلیک کړی دی. پوتین وویل د اوربند عملی کولو لپاره په یو بل هوکړه لیک هم لاسلیک شوی دی. دا اعلان تر هغې ورځې وروسته شوی چې شامی حکومت د شمالي ښار حلب ټول واک ترلاسه کړ او له هغه ځایه هغه ټول یاغیان وویستل چې له 2012 کال راهیسې د ښار ختیځ نیولی و. پوځي چارواکي وایي عراقي ځواکونو د اسلامي دولت له وسله والې ډلې نه د موصل ښار بیرته نیولو لپاره د عملیاتو دویم پړاو پیل کړی دی. د امریکا په مشرۍ ائتلاف ویګا په یو بیان کې وویل عملیات تېره ورځ د موصل ښار په ختیځ کې له 2 نوو جبهو پیل شوی چې پر وسلوارو فشار زیاتوي. په ختیځ موصل کې د عراقي ځانګړو ځواکونو قمندان برید جنرل عبدالوهاب سادی اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته ویلي دي د عملیات سیمې ته د نوو ځواکونو تر رسېدو وروسته پیل شوی دی. او وروسته خبر د کرکټ چې په خوست کې د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي په خپلو کې لوبه کوي. نن د جمعې په ورځ په خوست کې د کرکټ د نوي جوړ شوی ملي لوبغالي تر پرانستې وروسته به د کرکټ د ملي ټیم لوبډله په دوو ټیمونو کې په خپلو کې سره دوستانه لوبه کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د ملي ټیم کپتان اصغر ستانکزي او نوروز منګل د لوبېدونکو ټیمونو د مشرانو په توګه اعلان شوی دی. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس ته کرن صوبه او د موسم حال له رفت انجم نورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 73.3 روپۍ اخیستل کیږي او په 73.50 روپۍ خرڅیږي. یو ریال په 23.55 روپۍ او په 28.80 روپۍ. یو پاؤنډ په 1.80 روپۍ او په 2.30 روپۍ. یو یورو په 42.40 روپۍ اخیستل کیږي او په 42.80 روپۍ خرڅیږي. یو درهم په 1.50 روپۍ او په 1.55 روپۍ. یو افغانۍ په 1.80 روپۍ او په 1.20 روپۍ. په یو پاکستانی روپے 3.25 ایرانی ریال نه اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپے 3.25 ایرانی ریال نه خرڅیږي. او اوس نمو سمه د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو 40 ګڼو کې په پیښور، کوئټه او بنو کې به موسم یخ او خشک وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 40 سانتي ګریډ او کم نه کم 40 وي. په بنو کې به زیات نه زیات 40 او کم نه کم 3 او په کوئټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 40 سانتي ګریډ او کم نه کم 1 وي.
خبرونه د مشال راډیو نو واوریدل چې ملي حامی رضاده وړاندې کول. درنو دونکو کچرا سره روانه کړي تر پای پاتې شهید نو د دې رپورټونو او د اونیزي خبرونه تفصیل به واوري. د شمالي بلوچستان انتظامیه د جنوري 15 د افغانستان مشته کډوالو ستنولو بهیر پیلوي. د باړي پارلماني استازي او مشران وای په سیمه کې پرمختیاي چارې سمې نه دي روانې.
دارنګي هلته مسائل دي او دارنګي غټه بنیادی مسله زموږ سره د بازار د اډو چې د مول خپل اډې به حل کړي.
په تیر څو کلونو کې په لومړي ځل د پکتیکا له لسیو څخه 50 نجونې فارغ شوې.
ډېر زیاته خوشاله یم چې د تاریخ من نشات او پاتو ولایتو څخه یې حواله دوره ته څنګه دول سم ته تاریخ دی.
په جلال آباد ښار کې د چرګانو خوراکي موادو جوړولو کارخانه پرانستل شوې.
پاکستان څخه مونږ د خطر چرګانو د خوراکي مواد راوړو او آیسته آیسته مونږ خود کفایه بلور روان یو.
په جمهوریت خبرونه کې د بشري حقوقو او د ډیموکراسۍ سره د دې تړاو په اړه اوري.
دا حقوق چې دي د کې تاسو نه شي کولای تاسو وایي دا درې حق مو منو او دا صدور مو نه دا یو بل سره تړلې دي.
شننی او تبصری هم د خبرو له مشال رادیو سره اوسه. درنو اوردونکو تاسو د مشال رادیو د ماسپخین یو وی بجې خبرونه تا غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې هم باوریدل چې د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکي وای له خوستبه د کډوالو خپل کلو ته د ستنیدو لومړی مرحله
د جنوري له 15 منټې پیل شي. مرستیال پولیټیکل ایجنټ انور خان شیرانی بیګا مشال لړی ته ویل تیر ورځې په غلام خان کې له خوست مشر وزیرستانیانو کډوالو سره ولیدل. د ده په خبره د جنوري له 15 به هر ورځ 200 کورنۍ خپل کلو ته استنیږي. نور تفصیل عمر دراز وزیر راکوي.
شمالی وزیرستان انتظامیه چارواکو او ځایی مشرانو په وینا تیر ورځې غلام خان زیرو پاینټ باندې افغانستان کې میشته د سیمې کډوالو مشرانو سره جرګه کړې او ورسره د واپس راستنېدو په اړه خبرې اترې وشوې. د سیمې مشران وایي افغانستان کې میشته د دوی د بې کوره شو مشرانو سره یې ولیدل او خوشاله دي چې ورته د واپسۍ نیټه ورکړه. شمالی وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد انور خان شیرانی په دې اړه وایي
کوم مشران دي د افغانستان کې کوم زمونږ پراته دي لغوس زمونږ جرګه وشوه مونږ هر شی هغه ډیسکس شو په دې کې 15 جنوري تاریخ ورکړو د واپسۍ لپاره. دوی ته هم دا وویل چې تاسو خپلې تیاری وکوئ. هغه ډېر زیات خوشحاله په اول فیز کې 2000 خاندانونه به راځي. د روزانه په حساب 200 فیملی راځي. ترانسپورټ سہولت به ورکوو. اول هغه خلکو ته پریارټي ورکوو چې کم خلک په شمالي وزیرستان ته واپس راغلي دي.
نوموړي وویل که څه هم دغه جرګه کې د افغانستان دولتي چارواکو سره رسمي خبرې اترې نه دي شوې خو دغه جرګه کې بیا هم د افغانستان بارډر سیکیورټي چارواکو سره ملاقات وکړو او دوی ته د کډوالو واپسۍ کې خپل ملاتړ په اړه ډاډ ورکړو.
ګورنمنت په سطح باندې داسې خبر نه دی شوی خو موږ دلته لوکل لیول باندې نن هم د هغو چې کوم بارډر سیکیورټي فورسز ول هغو سره نن زموږ ته ملاقاتونه وشو. هغه هم زموږ له مشرانو سره راغلي وو او هغې ته هم دا ریکوېسټ وکړو چې څومره هم تاسو کولای شئ چې له هغه طرفه دا خلک تاسو ته سهولت ورکړي د دوی په کډو راوستلو کښې. نو هغو له موږ سره دا وعده وکړه چې یاره موږ به څومره هم له دوی څخه امداد کېږي هغه به له موږ سره.
د شمالی وزیرستان یو مشر پیره کلزومان چې دغه جرګه کې شامل وو وایي د خپلو مشرانو سره یې ولیدل او خوشاله دي چې د دوی افغانستان کې میشته کډوالو ته راستنېدو مخصوص وخت او طریقه کار وښودل شو.
جرګه الحمدلله ډېره ښه وشوه. هغه خلک د افغانستان نه ډېر زیات تعداد باندې راغلي دي چې څنګه ډېر خوشحال شو.
شمالي وزیرستان عملیاتو له کابله قریبا 100,000 خلک بې کوره شوي ول چې د انتظامیه چارواکو په وینا افغانستان کې موجوده وخت کې قریبا 9,500 کورنۍ ژوند کوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال اړوته تاسو غوږې درنوونکو، د خیبر پختونخوا اعلی وزیر ویلي د چین پاکستان همکاري او ګډې کمیټې د صوبې لپاره درې پرمختیایي پروژې منظوري کړې دي. دا اعلی وزیر له دفتره په خپرې شوې بیگانی خبر پاڼه کې راغلي. دا پروژې د چین پاکستان اقتصادي لار برخه دي. پرویز خټک تیر ماښام په بیجنګ کې رسنیو ته ویل د دې لار په اړه ورته اوس اطمینان ورکړل شوی. نور تفصیل غلام غوث.
تیر ورځ په بیجنګ کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د شریکی همکارۍ شپږمه غونډه ترسره شوه. د جی سی سی په نوم په دغه غونډه کې د خیبر پختونخوا صوبې لپاره د دریو لویو پروژو په سی پیک کې د شاملولو منظوري ورکړې شوه. د خبر پاڼې تر مخه په دغه منصوبو کې د خیبر پختونخوا لپاره د اوبو نه د 1200 میگاواټه بجلی پیدا کولو منصوبه، د پیښور 400 نوخار مردان او سوابۍ د تړلو لپاره د ریلوی لاین منصوبه او د موټروی سره نږدې د اقتصادي یا صنعتي ښارګوټي منصوبه شامل ده. په بیجنګ کې له رسنیو سره په خبرو اترو کې پرویز خټک په دې دریو منصوبو د اطمینان څرګندونه وکړه او وی ویل
ډسل پارک منظور کړ دی او دو هم نه اور ریکمند کیه.
یو صنعتي پارک منظور کړل شو او په هیتار او ډی ای خان کې مو د دوو نورو صنعتي خارګوټو سپارښتنه وکړه. د بجلی چې کومه مطالبه وه په هغې هم کار روان شو. د ریل هغه اضافي منصوبه کومه چې 15 ضلع یو بل سره تړي هغه منصوبه هم په سی پیک کې شامله شوه. د اعلی وزیر لخوا د خپور شوي خبر پاڼې تر مخه پرویز خټک ویلي دي چې هغه په ذاتی حیثیت کې د بیجنګ د غونډې وروستو په سی پیک مطمئن دی خو د خیبر پختونخوا د ټولې صوبې د خلکو د اطمینان لپاره دی. وزیر اعظم نواز شریف د سی پیک د مغربي لارې په اړه یو ځل بیا ټولګوندیزه غونډه راوبلي. بلې خواته د سی پیک په ویب پاڼه د خپور شوي بیان تر مخه د منصوبه بندی وفاقی وزیر احسن اقبال په بیجینګ کې غونډه ته وینا کې په گوادر کې زر تر زره د پرمختګ د کارونو تر سره کولو او د گوادر د خلکو د اوبو د ستونزي حل کولو خبره کړی ده. وفاقی وزیر احسن اقبال دا هم ویلی دی چې سی پیک په اړه په چین کې په شپږمی جی سی سی غونډه کې د نوی شامل شوی منصوبو سره به سرمایه کاری نور هم سیوا شي. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپږو
مشر لته تاسې غوږی درنودګو د جمعیت علما اسلام افی دلی مشر مولانا فضل الرحمن ویری د فوزی عدالتونو په خولو پر ځای دی فود ملکی عدالتونو د قاضیانو ستاینه وکړي. نو موږ تیر ورځ په پیښور کې خبر اعلان او ته او استادانو ته په جلا جلا ویناګانو کې دا سرګندونه کړي چې تفصیلی د غلام غوث رپورټ کې ورو.
د جمعیت علما اسلام پی مشر مولانا فضل الرحمن په خبری کانفرنس کې د فوزی عدالتونو د مودی د غزولو او یادو عدالتونو ته د مستقل حیثیت ورکولو مخالفت وکړو او وی ویل
جو قانون عارضی تھا اور صرف دو سال کے لیے تھا اب اگر اسے
چی کم قانون عارضی وو او یوازی د دو کلونو لپاره وو اوس کچری دغه قانون د مستقل کولو تجویز ورکړی شوی دی نو دا به د حکومت لاړخه د دې خبرې منلوي چې نېشنل اکشن پلان ناکامه شوی دی. نو زما په ان به دا د ترګری ضد جنگ حواله سره یو مثبت پیغام نه وي.
مثبت پیغام نه هوگا دہشتگردی کے خلاف جنگ کے حوالے سے.
مولانا فضل الرحمن زیات کړه چې د پوزی عدالتونو د مودې د غزولو په ځای دی د ولسی عدالتونو د ججانو لپاره د حفاظت انتظامات وکړي شي.
فوجی عدالتوں کا قیام یہ تو ہمارے سول عدلیہ کی ایک طرح کی توہین.
د پوزی عدالتوں قائم اول خو زمون د سول عدالتوں سپکاوی هم دے کدا سول ججانو جونتا س خطر وی نو د هغی حوالے سرا فکر پکار دے مون ججانو تا د پوز لخوا امنیت هم ورکولے شو.
فوج کی سیکورٹی مہیا نہ کرے ججو.
تر خبری غونډی وړاندې مولانا فضل الرحمن د جمعیت علماء اسلام پی په سیکریټریټ پی خبر کی د استادانو غونډې ته وینا کې وویل چې د ترګری ضد جنگ یوازې پوز نه دی کړی بلکې په فکری ډول جمعیت علماء اسلام پی او دینی عالمانو د عسکري مبارزې مخالفت کړی دی او د هغوی نظریاتي سپلای لاین یې کټ کړی دی او هم په دې وجه په هغه باندې ځانمرګي بریدونه ترسره شوي دي. مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې وسلوال یوازې د دینی مدرسو سره تړاو نه لري او د پونتونونو او کالجونو څخه هم وسلوال نیول شوی دی او په کار د حکومت د دینی مدرسو په ضد د کارویانو څخه ډډه وکړي. ولام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
په همدې موضوع کې پاتې کېږو. درنو لرونکو، د پیښور پر امپل سکول د تر وسلوال برید وروسته د پاکستان پارلمان د تیر کال په پیل کې په اساسي قانون یا آئین کې له بدلون سره د فوزی عدالتونو جوړولو اجازه ورکړه. پارلمان ویلي ول چې د وسلوالو مقدمو اوریدونو او هغوی ته د سزاګانو اورولو لپاره د ځانګړي عدالتونه به تر دوه کلونو پورې کار کوي چې ټاکل شوې کاري مودې په جنوري په کې پای ته ورسیږي. پوښتنه دا ده چې دا عدالتونه څومره اغیزناکه یا مؤثره ول. منور شاه د دې پوښتنو ځواب راکوي.
د تیرې چهارشنبه په ورځ د پاکستان د پوځ مشر د پوځي عدالتونو لخوا د ترهګرۍ په جرمونو کې ککړو د اتو کسانو د مرګ سزا تایید کړه. دا عدالتونه د دوو کلونو لپاره د یو آئینی بدلون پترس کې جوړ کړل شوی وو. پوځي سرچینو مشال لیډیو ته ویلي دوی ته ولسی یا سیویلین ادارو د ترهګرۍ سره په تړاو ټولې 216 مقدمې استولې وې چې پکې 161 کسانو ته د مرګ او 115 کسانو ته د عمر قید سزا اوربل شوې ده. پوځي عدالتونه چې د کار موده یې د جنوري په 9 نیټه ختمیږي په تیرو دوو کلونو کې د ترهګرۍ په مخنیوي کې څومره مؤثره وو په دې اړه د دفاعي چارو څېړونکي ریټایرډ جنرال طلعت مسعود وویل.
لدې سره تر څه حده ترهګرو ډلو او وسلوالو ته دا احساس وشو چې که ونیول شي نو پانسي کیږي به. خو دا یو حقیقت دی چې په پانسیانو جرمونه او ترهګري نشي ختمېدی. اوس دا چې د ترهګرۍ په مخنیوي کې د پوځي عدالتونو رول څومره دی نو کېدای شي چې د دې عدالتونو له وجې هم په ترهګرو بریدونو کې کمی راغلی وي. خو د دې ځینې نور وجوهات هم شته. د پوځي عدالتونو مقدمې او سزاګانې یوازینی وجه نه ده.
اور بھی کئی وجوہات تھیں جن کی بنا پر پاکستان میں دہشت گردی کم ہوئی ہے.
خو جنرل طلعت مسعود زیاتوی په دې دوو کلونو کې د عدالتي نظام اصلاح کولو او د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره سیویلین حکومت موثره قانون سازی و نکړه چې په نتیجه کې به یې د پوځي عدالتونو موده د غزولو هڅه کوي. بلخوا د انساني حقوقو ادارې کې یوې خواته د پانسۍ د سزا مخالفت کوي، نو بلې خواته په پوځي عدالتونو تور لګوي چې په مقدمو کې یې روڼوالی نشته. په پاکستان کې د انساني حقوقو د ادارې مشره زهره یوسف وای دوی له اولې ورځې راهیسې د پوځي عدالتونو په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي.
په یو شمیر کیسونو کې د ملزمانو کورنۍ د ورځپاڼو له لارې خبرې شوې چې د هغوی خپلو خپلوانو ته د مرګ یا نوره سزا اورول شوې ده. په ځینو مقدمو کې خو بیا د ملزمانو وکیلانو د ثبوتونو د نشوالي شکایتونه کړي دي. داراس په پوځي عدالتونو کې ججان ډیره قانوني تجربه هم نه لري، نو دا هر څه د انصاف د تقاضو کمی څرګندوي.
هلته د پوځ سرچینو مشال ریډیو ته وویل چې په پوځي عدالتونو کې د هغو وسلوالو خلاف مقدمه چلیدلې د کومو کیسونو چې ورته سیول ادارو او حکومت حواله کړی دي، او په دې مقدمو کې د انصاف تقاضه په مکمله توګه په پام کې نیول شوې دي. په پاکستان کې د ترهګرو پر ضد مقدمو لپاره د 2015 کال په جنوري کې د یو آئینی بدلون للارې پوځي عدالتونه جوړ کړل شوې چې د کار موده یې په راتلونکي جنوري کې ختمیږي. د انساني حقوقو ادارې وایي په پاکستان کې عدالتي نظام اصلاحاتو ته اړتیا لري.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان په پارلمان کې د خیبر استازي وای دوی د باړې بیا ودانۍ او پرمختیاي کارون په اړه اندېښنې لري. په دې اړه د خیبر انتظامی چارواکو سره په خبرو ونتوانېدو، خو هغوی په تیرو وختونو کې ویلي بل چې د باړې بیا ودانۍ چارو ته ژمن دي. فرهاد شینواری نور تفصیل سره.
د خیبر ایجنسی د باړې نه د قومي اسمبلی غړی نصر خان پریدای مشال ریډیو ته وایي چې د باړې خلک د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې ډېر متاثره شوي دي او حکومت د دوی د بیا بحالۍ لپاره ګامونه نه پورته کوي.
ان 44 حلقه چې څومره متاثره شوي روز په هر لحاظ باندې که کورونه وران شوي دي که ایجوکیشن دی که صحت دی که روډ دی که په دنیا کې هر یو شی په دې علاقه کې دي دا مکمل تباه شوي دي. پټولا فاټا کې آی ڈی پیز واپس شوی دي، خو چې کومه وعده زموږ سره شوی وي یا د خلکو سره شوی وي هغه وعده نه تر اوسه پوری پوره شوی لري. په هغه کې پر روپی کې موږ لایوه نام نه دی ملو شوی، نه هغه فیسیلیټیز او نه هغه کمپنسیشن او نه هغه کم سہولیتونه چې وانه دي ملو شوی.
نو موږ زیاته کړه چې د باړې لپاره د 3 ارب روپو کوم ځانګړی پرمختیایي پروګرام منظور شوی وو، په هغه هم عملی کار نه دی شروع شوی، او دغه مسله به د پاکستان په قومي اسمبلی کې راپورته کوي.
کم کار چې په باړه کې روان دي یا کم پیکج جوړ کړی شوی ری په غیم زما تحفظات دي. دا خبره به زه د اکسټینډ کمیټې کې وچتوم چې باړې لا کم پیکج منظور شوی ری تر اوسه پورې په هغه باندې عمل درآمد نه شو.
د باړې یو کډوال اورنګزیب اپریدای د خپل اوسنی حالت او ستونزو په اړه وایي.
اسخاق د یعنی سکول بو غټ مسایل دي، د تعلیم مسایل دي، زموږ سره جنن سبا زکه چې سکول نه ټول ډیمیج دي، هغه لا کوم فیسیلیټیشن یا کوم سہولتونه دي هغه نشته. رندارنګ هیلت پرابلم مسائل دی جی زمون سره اوندارنګ چې کوندې غټه بنیادی مسله زمون سره د بازار د اړو چې د مول خپل اړې به حل کې.
د باړې د بیا بحاله پروګرام باندې د پارلیمان د غړو او ځای خلکو د اندېښنو په حق لمو د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ خالد محمود سره د رابطې هڅه وکړه، خو دوی سره رابطه و نه شوه. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال ریډیو تاسو غوږی. پاکستانوی پخوا هم د افغانستان سولې او ثبات ته ژمن او اوس هم دی. تیر ماسپښین د اونیزې خبري غونډې پر وخت د بهرنیو چارو وزارت له ویاند نفیس ذکریا څخه پوښتنه وشوه چې آیا کابل رسمن له اسلام آباد د 5.7 میلیون ډالرو مرستو لاخستو څخه انکار کړی او که څنګه. د په ځواب کې ویل تیر کال یې هم په هغه هیواد کې پیسې لګولې دي او اسلام آباد اوس هم د افغانستان پرمختیا ته ژمن دی. نور تفصیل رابعه اکرم خان راکوي.
د زیارت په ورځ اونیزې خبري غونډې ته د پاکستان خارجه دفتر ویان نفیس ذکریا د دې سوال په جواب کې چې آیا پاکستان ته د افغانستان لخوا د 5.7 میلیون ډالرو د اخستو نه انکار په اړه په رسمي توګه ویلې شوي دي، وینا یې وه پاکستان باور لري چې د افغانستان سوله او ثبات او پرمختیا نه یوازې د پاکستان بلکې ټولې منطقې لپاره مهمه ده. د ده په وینا چې یو څو کاله مخکې هم پاکستان 5.7 میلیونه ډالره افغانستان کې د صحت بنیادي ډانچې او د تعلیم په څانګه کې خرچ کړي دي.
پاکستان was part of this process
the pakistan la khwa da 1500 million dollar da urandis da haga amal barkhwa charta chitul mulkuno da afghanistan da bya wadani la para yozay shwi wo da mulkuno da afghanistan pa aman ki dilchaspi la rala aw awi da ghuxtal che afghanistan da parmakhtiya la para da mali marasto da lare komak wakri pakistan hum da gese wakral aw us hum da afghanistan da suli aw sabat aw da parmakhtiya imdad la para jman yo da sal la para che pakistan da 1500 million dollar war kawul los ka
د اکتوبر په میاشت کې په برسل کې د افغانستان لپاره رابلل شوې غونډې په موقع د پاکستان په شمول امریکا، هند، روس، جاپان، نړیوال بانک، ملګري ملتونو او نیټو د افغانستان د بیا ودانۍ لپاره د مالی مرستو ژمنه کړې وه. خو د رواني میاشت په شروع کې د هند په امرتسر کې د آسیا زړه کانفرنس په موقع د افغانستان ولسمشر ویلي وو چې پاکستان د 1500 میلیون ډالري په خپل سمکه د وسلوالو پر ضد وکاروي. د افغان امرو کارپو خبریال سم یوسف زی وایي چې پاکستان او افغانستان ترمنځ تعلقات د خرابېدو یوه وجه په هند کې د افغانستان ولسمشر لخوا بیان هم دی. د زیاتوي په دې راتلونکي کې داسې نښ ښکاري چې دا تعلقات په ډرامایي ډول د بهتری اړخ ته راشي. خو دې دا هم وایي افغان حکومت دا غواړي که پاکستان سره تعلقات ښه شي نو د هند اثر رسوخ رقم کړي او په افغانستان کې مېش پاکستانی طالبانو پر ضد به کاروایی هم وکړي.
پاکستانی طالبانو تښتېدل افغانستان ته دا د وروستیو څو کلونو خبره ده او افغان حکومت د ډېر پخوانه دا دعوه لري چې پاکستان کې طالبان مېشت یا وي افغانستان کې عملیات کوي. نو زما په خیال دا هغه یو سلسله ده روانه ده اوس پورې داسې د پرمختګ او د دواړو ترمنځ د دغه لانجې او سولې صفایي کوم ډېر امکانات په نظر نه راځي او بدبختانه د هر ورځې په تېرېدو سره اوس دا خبرې بیا چې څه وخت لپاره غلې شوې وي یو طرف نه الزام او بل طرف نه جواب الزام دا سلسله اوس بیا شروع شوې ده.
دواړه ملکونه په یو بل وخت په وخت د ترهګرۍ په لړ کې تورونه لګوي او همدې له وجې د تېرې سمو دې راسې دواړو ملکونو په تعلقاتو کې کړکېچ هم راغلی دی.
نرمندر کو د مشال اړ خبرونه ته تاسو غوږی. د پاکستان موسمات اداره وای له 1998 کال راځي په هواد کې اوګده وشکالي روانه ده. د دې ادارې یو مشر تیر ورځ مشال رادیو ته ویل د کم بارانو او پر غرونو د واوري نه کېدو لکبل د غنمو فصل تاوانی کېدي شي. نور تفصيل رفعت انجم نور.
د پاکستان موسمیات محکمه وایي چې شپارس کال پس په ملک کې اوږده وچکالی روانه ده او د کم بارانونو له وجې سږ کال په ملک کې د غنمو فصل متاثر کېدو ویره ده. د پاکستان قومي موسمیات محکمې ډایرکټر ډاکټر محمد حنیف مشال ریډیو ته وویل چې سږ کال په پاکستان کې د معمول نه کم بارانونه شوي دي او د نورو کلونو په نسبت 90% باران کم شوی چې له وجې په ملک کې مختلف فصلونه متاثر شوي دي.
په دې ژمي کې به بارانونه کم وي او هم دغه شان به په غرونو واوره هم کمه ورېږي. نو چې واوره کم شي نو په مارچ، اپریل او جون کې خشکی میاشتې راشي نو په دریابونو او سیندونو کې به اوبه کمی وي. نو دا شان د اوبو کموالي امکان شته. د جنوري میاشت په لومبۍ او اخر کې د باران امکان شته. څنګه چې ځینې زمینداران فائدې ترلاسه کولی شي خو د هغوی شوی نقصان نشي پوره کېدی. زمیندارو ته پر وخت ویل پکار وو چې سخت کال به بارانونه نه کېږي. نو د کروندې او بل لار ورته خودل پکار وو خو د کر وخت اوس تیر شو. صرف موسمي سبزیانې کرلې کېدی شي.
بل پلو د پاکستان زراعت تحقیقاتی سینٹر ویان ڈاکٹر غلام مصطفی وای چې د کم بارانونو له وجې پټوهار کرکیله سیمه زیاته متاثر شوه او د 15.5 ملیون ټن غنمو هدف تر 20 ملیون ټن پورې رسیدلې ده. خو د دې له وجې په ملک کې د کاتسالې هیڅ ویره نشته.
ضرور پانی نه ہونے کی وجہ سے نقصانات ہیں.
د اوبو د کمی له وجې زیان سره مخ یو او باران نه کېدو له وجې د اوبو کمی ضرور ده. خو زموږ په ملک کې د غنمو فصل ته دومره نقصان نشته او نه د غنمو کمی راتلی شي چې څومره خلکو سره اندیښنې دي چې کاس سالی به راشي.
د پاکستان د اوبو د تقسیم ادارې ارسا ویان خالد رانا وایي چې د باران نه کېدو له وجې اوبو ذخیرو کې کمی ضرور راغلی. خو ټولو سبو ته لوړاندې خبرداری ورکړل شوی وو چې سږ کال د غنمو لو په موسم کې به 19% د اوبو کمی وي. نو د اوبو استعمال په صحیح توګه شوی دی.
موږ سره د اوبو کچه د کمې درجې نه زیاته ولې د اوسط درجې نه کمه ده او دا ځکه چې بارانونه نه کېږي. خو موږ سره د اوبو ذخیره شته او تمه لرو چې فروری میاشت پورې به په دې خپل کار وچلوو او په مارچ میاشت کې امید لرو چې باران وشي او اوبه میلاو شي. او که چېرې باران ونه شي نو باراني علاقې ډېرې متاثره کېدی شي. خو ولې نهري سیمې ته څه زیات زیان نشي رسېدی او که نهرونو کې اوبه کمې شي نو د ټیوبویل له لارې دا مسله هم حل کېدی شي.
د موسمیاتو د محکمې تر مخه په میدانی علاقو کې کم باران سره سره په غرونو واوره هم کمه شوې ده. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
درنو اردونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی وخت شوه دی د ماسپخین یو نیمه بجه ملیحا میرزاده هم را سره په سټوډیو کې موجود ده نو له هغې نه د خبرونو لنډی زور
د شمالي وزیرستان انتظامیه وایي د جنوري له 15مې به په خوست کې د میشتو کډوالو خپلو کلو ته د ستنېدو لړۍ پیل شي. چارواکي وایي دا فیصله تېره ورځ په غلام خان کې له خوست میشتو وزیرستانیو کډوالو سره تر غونډې وروسته کړې. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي د چین پاکستان اقتصادي لاتلړ کې درې لوی پروژې منظوري کړې دي. نوموړي تېر ماښام په بیجینګ کې د چین پاکستان ګډو همکارۍ کمیټې تر غونډې وروسته خبریالانو ته وویل په دې کې د پختونخوا 15 ضلعو تړلو اورګاډي پټلۍ پروژه هم شامله ده. د خیبر پختونخوا پور کې د دوه ګاډو جنگیدو په ټرافیکي حادثه کې وو کسانو ته مجروب لا وخت ده. پولیسو نن مشال ویډیو ته ویل چې په بالډیر سیمه کې مسافر بس له ویګن سره وجنګېده چې پکې د یو ماشوم په ګډون 15 کسان مړه شوي دي او دوه نور ژوبل دي. د پنجاب پولیسو تور پورې کړي چې یو سړي خپل پاکستاني الاسلحه جرمنی ښځه په ډزو وژلې ده. د جهلم پولیسو ویان تېره ورځ رسنو ته وویل د ښځه عظما خان پاکستان ته ورغلې وه. پولیس وایي د نوموړي خاوند یې نیولې ده چې وایي خپل زوی ته په تمانچه د ډز کولو چل وخوده چې په خطا کې ښځه ولګېده. په پاکستاني رسنۍ د وژل شوې ښځې د خور له خولې وایي عظما خان د میړه سره جنګ وکړ چې هغه ووژله او سواړي چې اوښایي دا حادثه وه. امریکا وایي د ولسمشریزو انتخاباتو اړونده کمپیوټري غلاو په تور یې 15 دېرش روسي او ډیپلوماټانو ته د هیواد پرېښودو ویلي او په هغه هېواد یې نوي اقتصادي بندیزونه لګولي دي. د سپینې ماڼۍ بېګاه اقدام په اړه وار له مخه بیانونه ورکړل شوي ول. ماسکو د امریکا د اقدام په اړه لاسه نه دي ویلي. په شام کې د روسیې او ترکیې په منځګړتوب د اوربن توافق د هغه هېواد په وخت بېګا د شپې له 12 بجو څخه عملي کېدل پیل شوي. داسې ستمبر د میاشت راهیسې لومړی اوربند چې په ټول هېواد کې عملي کېږي هغه مهال د تاوتریخوالي یو شمېر پېښو له کبله اوربند تر یوې اونۍ وروسته مات شو. وزیر چارواکي وایي عراقي ځواکونه د اسلامي دولت له وسوالې ډلې څخه د موسل ښار بېرته نیولو لپاره د عملیاتو دویم پړاو پیل کړی دی. او په خوست کې د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي په خپلو کې لوبه کوي. نن په خوست کې د کرکټ د نوي جوړ شوي ملي لوبغاړي ته پرانیستو وروسته به د کرکټ د ملي ټیم لوبډله په دوو ټیمونو کې په خپلو کې سره دوستانه لوبه کوي.
دا خبرونو لنډیز مو واوریدو چې ملیحا امیرزاده اوړاندې کولو. درنوونکو زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال لړیو خبریال سراج زهید د پاکستان د ځینو رسپانو ادارې لوستې دي او غټ کې په دې رپورت کې راغونډ کړي دي.
نن ایکسپریس رسپانه خپل ادارې کې وایي د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا نورو اتره غرو ته د مرګ د سزا ورکولو او دریو ته د بند سزا ورکولو تایید وکړو. د ادارې په وینا په کال 2014 کې د دسمبر په میاشت کې په پیښور آرمی پبلک اسکول باندې له حملې وروسته وسلوالو ته د سزا ورکولو لپاره پوځي عدالتونه جوړ کړی شوي وو او له دې وروسته د عدالتونو ته 300 مقدمې ولېږلې شوې چې پکې یو سلسله اوس هم روانه ده. ادریه وایي که څه هم د دې عدالتونو وخت په 9 جنوري ختميږي خو بل پلو د داخله چارو وزارت د ترهګرۍ د مخنیوي قانون او تحفظ پاکستان اکټ په یو کولو باندې یو نوی قانوني مسوده جوړ کړي چې د قانون د وزارت له منځوري وروسته به پارلیمان ته وړاندې کولی شي. او دا ځکه که نوی قانون جوړ نشو نو له 9 جنوري وروسته به دغه ټولي مقدمه د ترهګرۍ ضد عدالتونو ته لاړې شي. ادریه اخر کې وایي د افسوس مقام دي چې ځینې غیر سرکاري تنظیمونه پوځي عدالتونو او د مرګ په سزاګانو باندې اندېښنې ښودلې دي. هلن کې ترهګري د ټول ملک لپاره یو ناسور دی او د ملک قومي سلامتیا له دې سره تړلې. نو تر څو چې دغه نوی قانون نوی جوړ شوی باید چې دا عدالتونه خپل کار سرته ورسوي. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پریدونکو اجرس پانه خپل ادارې کې لیکي چې د سپریم کورټ جسټس میا ثاقب نثار په خپل ریمارکس کې ویلي چې د زهرجنو پی یا شدو خرڅولو سره د ولس د وجنو کوشش نکیږي. په دې موقع اعلی عدالت پنجاب فوډ اتارټی ته په پپیو کې صحت ته زیان رسوونکي سیزونو ملاوت کوونکو خلاف د سخت کاروایی کول اختیار هم ورکړو. د ادارې په وینا چې د کیس اوریدنې پر وخت عدالت ته ویل شي چې پپیو یا شیدو کې زهرجن یوریا یا سره او دوایانې اچولې شي کوم چې په لیبارټری کې د ټیسټ په وخت د صحت لپاره خطرناکې ثابت شوي. ادارې مخکې لیکي چې دا مسله د پنجاب نه بلکې د ټول ملک ته صوبایي حکومتونو او ضلعی انتظامیہ ته په فوری توګه ګامونه پورته کول پکار دی او د دې د مخنیوي لپاره دی نه یوازې په پیښور بلکې په ټول پاکستان کې د سارن نظام جوړ کړی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
دا سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. کوارتز انډیا نومي ورسپانې په پاکستان کې پر فیسبوک د ښځو د ګروپونو زیاتېدو په اړه لیکنه خپره کړې چې پکې راغلي دا ځانګړي ګروپونه ښځو ته پر بیلابیلو موضوعاتو له یو بل سره د خبرو او سلا کولو موقع ورکوي. بلخوا امریکایي فارن پالیسي مجلې لیکلي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ناکامۍ یوه وجه دا ده چې هلته یې فوجي ټوله او مشران زر زر بدلول چې لکبل یې چارواکو ته دا زمينه نه برابرېده چې د سیمې له حالاتو سره ځان بلد کړي. ملي امیرزاده د دوړو لیکونو مهمه برخه سره
کوارتز انډیا رسپانه لیکي په پاکستان کې یوې خواته د انټرنیټ او سوشل میډیا استعمال مخ په زیاتېدو دی نو بلخوا ټولنیزې شبکې د هیواد په محافظه کاره ټولنه کې د ښځو په لاس یوه موقع ورکړي چې پر فیسبوک خپلې ځانګړې ډلې جوړې کړي او خپلې مسلې له یو بل سره شریکې کړي. رسپانه لیکي د ښځو لپاره په ځانګړو ویب پاڼو کې د غړو شمیر په زیاتېدو دی چې د دوی لپاره یو دریځ دی او پکې له یو بل سره سلا مشورې کوي. رسپانه لیکي د ښځو لپاره جوړو ځانګړو ډلو کې د مسلک، کار، واده، مورولي، د بچو ښه پالنې او ورځني ژوند پر موضوعاتو خبرې او د یو بل ملاتړ کیږي. رسپانه په فیسبوک کې د ښځو لپاره د ایس پی نومې یوې پټې ډلې په مثال ورکولو سره وایي چې دا ډله د دې ښکارندوی کوي چې ټکنالوژي په اوسني دور کې څومره بدله شوې ده او څنګه یې په کارولو سره د یو ښاري ژوند ضرورتونه پوره کیږي او له یو بل سره رابطې کیږي. بلخوا فارن پالیسي مجلې په افغانستان کې د امریکا د یوې لسیزې نه زیاتې مودې په جګړه کې د پوځ د ناکامۍ خبره په ګوته کړې ده. د مجلې په خبره په افغانستان کې د پوځ د ناکامۍ وجه تکتیکي نه بلکې د مشرتابه ناکامي ده. مجله د ورپورو چارواکو غټو غټو لسی اعلانونو او خبري هوندو پر ځای حالاتو او سیمه ته پکتو سمه حکمت عملی د ترهګری خلاف جنگ کې د کامیابی لپاره ضروری بولی. مجللی کی کله چې په 2009 کال کې جنرال سٹینلی میکریسټل په افغانستان کې د کومندې چارې په غاړه واخیستنو هم دغه پښتنه کوله چې د وسلوالو خلاف کامیابی لپاره څه ضروری دي. مجللی کی دغه پښتنه جواب هم دغه چې هغه کسان چې د جګړې د چارو لپاره مناسب وړتیا لري باید چې د اوږدې مودې لپاره پر ځای وساتل شي ځکه چې اوږد وخت دوی ته په لاس موقع ورکوي چې پر حالاتو او سیمې سم پوه شي او پرمختګ وکړي. خو د مجلې په خبره له بده مرغه په دې خبره توجه نه شوه او پر ځای یې د مشرانو او اهلکارو د زر بدلولو پالیسي خپله کړل شوه چې ګټه یې ونه رسوله. مجله د افغانستان جګړې حالات له ویتنام سره پرتله کوي چې په هغه هیواد کې د جګړې د وخت پالیسي په افغانستان کې هم استعمال شوه، یعنی په یو سیمه کې پوځي یونټ د وو نه یا دولسو میاشتو پس بدلیږي. مجله لیکي که دغه ماډل د ویتنام لپاره سم و خو د افغانستان له ضرورتونو سره بالکل سمون نو. مجله لیکي په تکتیکي عملیاتو کې د سرتیرو د فعالیت موده کم ساتل سم دي خو په ترهګرۍ خلاف جګړه کې چې له ځایي ولس سره کومو تعلقاتو ته ضرورت وي هغه په یو سیمه کې د مشرانو د کار موده له کمولو
ملی حمیرزاده وجه د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو ته د دوه مقالو مهمې برخه وړاندې کولې. درنودونکو د روسیې او ترکیې مشرانو هیله ښودلې چې د شامی حکومت او مخالفینو ترمنځ به د اوربند توافق عملی شي. روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تیر ماښام اعلان وکړ چې د ولسمشر بشار الاسد حکومت له خپلو مخالفینو سره د اوربند هوکړه لیک لاسلیک کړی دی. تفصیل فریبا ظاهر راکبي.
د سوریې د حکومتي ځواکونو او مخالفینو ترمنځ یې د اوربند توافق لاسلیک پرون د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان کړ. د یوې درې سندونو لاسلیک سول، یو د سوریې عربي جمهوریت د حکومت او د هغو د وسلوالو مخالفینو ترمنځ د اوربند توافق، دوهم د اوربند د عملي کېدو د څارنې سند او دریم هغه اعلامیه چې د سوریې د بحران د حل په هدف د مذاکراتو د پیلېدو لپاره چمتووالی پکې ښودل شوی دی. د دې خبر تر خپرېدو څو ساعته وروسته د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان هم د اوربند توافق لاسلیک کېدو ته خوشبیني وښوده. دا وایي یو چانس لرو چې په یوې سیاسي حل لارې سره وکولای سو په سوریه کې د وینې تویدل ودرو. موږ باید دا چانس له لاسه ورنه کړو. دا یوه تاریخي موقع ده. اوس د یو فرصت لپاره لار پرانستل سوې نو باید استفاده ترې وکړو. له همدې سره د سوریه ملي ائتلاف چې د رژیم د اصلي مخالفینو ډله ده تایید کړی چې د اوربند په ملاتړ کوي. د سوریې پاوڅ هم ویلي چې په ټول هیواد کې به د رژیم له وسلوالو مخالفینو سره د غوربند مراتوي، خو وایي د سختري زور ډلو لکه داعش او النصره جبهې په وړاندې مبارزه به ونه تروي. کرملین د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې ولسمشر پوتین له بشار الاسد سره ټلیفوني خبرې کړي او زیاتوي چې اسد د اوربند مراتولو ته ژمن دی. پرون ناوخته د سوریې د رژیم پر ضد یوې عمده وسلوالې ډلې احرار الشام اعلان کړی چې د اوربند او د سولې خبرو د بیا پیلېدو په اړه شک لري. د دغې ډلې وایان احمد قرا علي پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې احرار الشام دغه توافق نه دی لاسلیک کړی او شکونه لري چې په مناسب وخت کې به یې ووایي.
دروونکو تاسو لپاره په یو بل نړیوال موضوع هم رپورټ لرو. عمان د سعودي عرب په مشرۍ د اسلامي هیوادونو په ترهګرۍ ضد ائتلاف کې د ورګډېدو اشاره ورکړې ده. د مشال لړیو د خبرونو مرکزي څانګې یو رپورټ خپور کړی چې نور تفصیلي د یوې وړوکې د میروستو وړاندې کوو. عمان چې د ایران نږدې ملګری هیواد دی، د سعودي عرب په مشرۍ کې د اسلامي هیوادونو ائتلاف کې د شاملېدو اشاره ورکړې ده. عرب رسنیو د عمان د دفاع وزیر لخوا د سعودي عرب مرستیال ولی عهد محمد بن سلمان ته د لیږل شوي یو لیک حواله ورکړي چې پکې په هغه ائتلاف کې د شاملېدو اعلان یې کړی دی. د خلیجي ریاستونو سرچینې وایي ولی عهد به راتلونکې اونۍ کې د عمان سفر وکړي چې د سعودي عرب پاچا د رسمي سفر لپاره به لاره هواره کړي. په دې رسو کې عمان له سعودي عرب سره اړیکې د ایران په سر کړکېچنې شوې وې. سعودي عرب یو کال مخکې د ترهګرۍ پر ضد د اسلامي هیوادونو ائتلاف جوړ کړی و او واشنگټن د دې ګام هرکلی کړی و چې دې سره به سیمه ییز هیوادونو ترمنځ همکاري نور زیاته شي او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد به نړیوال کمپاین نور پیاوړی شي. په دې ائتلاف کې ایران او عراق شامل نه دي. د منځني ختیځ په شام، لبنان او یمن په جګړو کې سعودي عرب او ایران د یو بل مخالفان دي. سعودي عرب تیر کال له ایران سره سفارتي اړیکې پرې کړې وې. دا ګام له هغې وروسته اخیستل شوی و چې سعودي عرب یو شیعه عالم ته پانسي ورکړی و چې په غبرګون کې په تهران کې مظاهره کوونکو د سعودي عرب په سفارتخانه برید کړی و. د سعودي عرب ملګرو هیوادونو د ایران پر ضد هم سفارتي ګامونه اخیستي و او په تهران یې تور پورې کړی و چې په سیمه کې فرقه ایز نښتو کې ککړ دي. خو په هغه وخت کې عمان له تهران سره ولاړ پاتې شوی و. د انګریزي ژبې ورځپاڼې عرب نیوز ویلي چې د اسلامي هیوادونو په ائتلاف کې د عمان شاملېدل د سعودي عرب لویه کامیابي ده چې سیمه ایز او اسلامي هیوادونو د رانږدې کولو یو نوی باب شروع کوي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال لري تاسو غوږی په 1300 کلونو کې په لومړي ځل د پکتیکا ولایت له سلورو لسیو څخه 50 انجونی فارغ شوی دي چې تفصیل د نجیب الله لوخیل پر رپورټ کې و.
د پنځمه په ورځ د پکتیکا ولایت د پوهنې رئیس محمد نسیم واجد د انجونو د فراغت په غونډه کې مشال راډیو ته وویل چې یاد زده کوونکي د حضرت بلال، بیبي زهره، بیبي خدیجه او فاطمه الزهره له ښوونځیو فارغی شوي دي. نو موړی وای کڅه هم د لومړی ځل دی چې په پکتیکا کې له دولسه ټولګیو انجونو فارغیږي، خو تر دې وروسته به هر کال د انجونو د برخې فارغانی ولري.
پنځوس انجونی پکتیکا د څلورو ولسوالیو او څلورو د انجونو له خاصو دسو فارغ سوي. دا به لومړی ځل پټکا کې چې دومره ډیر شمیر باندې جونې دی وناسو مکتوبونه فقه ما مشخص مناسو مکتوبونه فارغ شوی دي. شان نور به دا پروسه به دوامدار وي.
له دولسم ټولګي دوی ته نه فارغ جونې وای دوی په دې خوشاله دي چې د تعلیم له نظر په یو ورسته پاتې ولایت کې د لسري دوري جونې فارغيږي.
زمانم نرپشان دی زه دولسم سم نه فارغ یم. نن زه ډیر زیاته خوشاله یم چې دوه درکم له شاته پاتې ولایت څخه یې مونږ یې اوله دوره ته مونږ دولسم سم نه فارغيږي. په دومره ستونزو په دومره مشکلاتو کې زما له هغو علماء او مشران او پلرن او مین د څخه لدا چې خپل اولادونه ته اجازه ورک څنګه چل کان د کړه کوي خو د خځو حقوق د باید همیشه په درنستر غو قتل شي.
له دولسم ټولګي د انجونو فارغانو د فراغت په ویار جوړه شوی غونډه کې پکتیکا والی محمد الیاس وحدت ویل په یاد ولایت کې خلک په فکری ډول د انجونو زده کړو ته آماده شوی دي.
د پکتیکا ولایت د ولسونو ذهن بدل شوی دوی غواړي پنجونو باندې زده کړی وکي، خو تر ټولو لوی ستونزه دا ده چې دوی ته په هغه اندازه زمینه نه ده برابر شوی څومره چې لازم ده. که چیرته مونږ غواړو چې په پکتیکا کې د انجونو زده کړې روشت وکړي نو باید مونږ هغه ټول خندونه لمخې لري کو چې اوس دوی په وړاندې موجود دي.
د عبدالمنان پرم یو تن دیني عالم چې د پکتیکا په یوسف خیل ولسوالۍ کې د انجونو د زده کړې بنسټ خوایي
دولس کاله مخکې چا چې د ښځو د تعلیم هڅه کوله په هغو باندې د کوپر پتواوي صادرېدلې، موږ نن یو برعکس کا داسې وینو چې موږ د دولسمه چې فارغین ورکوو او هر څوک دا هڅه کوي چې علم عام شي په نرو خزه باندې سي چې تر څو مو هواد او ټولنه او د خدای رضا تر لاسه.
دا محل په پکتیکا ولایت کې د انجونو نه هویشت بابا خوانځي فعال دي او زرګون انجونې زده کوونکي پکې زده کړې تر سره کوي.
مشال اړو ته تاسو غواګي ننګرهار ته زو په ننګرهار کې د چرګانو د خوراکي موادو جوړولو د کارخانه پرانسته شوې ده. دغه پرانسته غونډه ته د مشال اړو خبريال باز محمد عابد هم ورغلی و چې تفصیل په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د چرګانو د خوراکي توکو د تولید دا فابریکه د ننګرهار د شیخ مصری په صنعتي پارک کې تر جوړېدو وروسته د پنځشنبه په ورځ په کار پیل وکړ. دا فابریکه د تل پسرلی په نوم خصوصي سوداګریز شرکت جوړه کړې ده. د دغه شرکت یو تن مسؤل اجی خواجه محمد د فابریکې د پرانستې پر مهال خبریالانو ته وویل
دا فابریکه د 3.8 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت جوړه شوې ده. تل زیرمه کړه دا فابریکه په فی ساعت لس تنه پاخه مواد تولیدوي.
د چرګانو د خوراکي توکو د تولید د فابریکې پرانستې ته د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت مرستیال او سرفرست وزیر عبدالقدیر جواد هم راغلی و. نوموړي د فابریکې په جوړېدو د خوښۍ څرګندولو تر څنګ وویل پخوا به د چرګانو خوراکي توکي له پاکستان څخه واردېدل، خو د دې فابریکې په فعالیت سره به په دغه برخه کې په کور دننه خود کفا شو.
مونږ په چرګانو په صنعت کې نور ډېر زیات ګټلي ګامونه باید واخلو. مونږ هغه ممده مشکلات چې دلته په ختیځ زون کې د چرګانو په بخش کې وو هغه د فیډ میل نه موجودیت و چې پاکستان څخه مونږ د حتی د چرګانو د خوراکي مواد راوړو. آهسته آهسته مونږ د خودکفایۍ په لور روان یو.
د چرګانو د فابریکې مسؤلینو شکایت لرلو چې د خامو موادو په واردولو کې ترینه په زیاته اندازه مالیه اخیستل کېږي، خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې لومړي مرستیال خانجان الکوزي ډاډ ورکړ چې د صنعتکارو دا ستونزه به له ولسمشر سره شریکوي او دا وارولو په لار کې به یې کوټلي ګامونه اخلي.
زتون ستاسو په نمایندګۍ د شورای عالی اقتصادي د دولت غړی یم. جلالتمآب رئیس جمهور هر وخت دا غواړي چې تولید باید حمایه شي. موږ به په دې کار کوو چې دغه خام مواد چې تاسو راوړئ د دې تعرفه باید صفر شي او یا یو فیصد شي.
د فابریکې مسؤلین وایي چې د چرګانو د خوراکي توکو د تولید لپاره 30% مواد چې جوار واردی په کور دننه پوره کوي او 80% خام مواد له پاکستان څخه واردوي. باز محمد عبد، مشال رادیو، جلال آباد.
درنو اوردونکو د جمهوریت پرانی خبرونه کې اورو چې بشري حقوقونه ستاوي او د بشري حقوقو نړیوال تعریف او بیا له ولسواکۍ سره د دې تړاو سده. د دې خبرونه کوربه پامیر ساحل.
جمهوریت
ستړي مشه د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې به اوري چې بشري حقوقونه څه ته وایي، په نړیواله توګه د بشري حقوقونو تعریف څنګه کیږي او د دې معیار څه دی، بشري حقوقونه له جمهوریت سره څه تړاو لري، په پاکستان کې د خلکو کم حقوقونه خوندي دي او کوم نه دي، په ټولنه کې بشري حقوقونه څنګه پراخیږي، خوندي کیږي او پرمختګ کوي. دا او نورې پوښتنې په نننۍ خبرونه کې سیړو له مشال رادیو سره اوسئ. اردوونکو د جمهوریت خبرونې په اوږدو کې مو د جمهوریت په تعریف، تاریخ، په پښتون میشته سیمو کې د جمهوری ارزښتونو او رویو په اړه خبرې وکړې. موږ په دې هم پوه شو چې په افغانستان او پاکستان کې به ډېر وخت ته اړتیا وي چې جمهوریت په خپل اصلي حالت کې عملي شي او د حکومت د یوه نظام په توګه کار وکړي. په جمهوریت خبرونه کې موږ تا کارپوهان وویل چې په ښه جمهوری نظام کې د افرادو پر ځای قانون واکمن وي او قوانین د خلکو د خیر ښیګڼې لپاره جوړیږي. په نننۍ خبرونه کې موږ د جمهوریت په تناظر کې پر بشري حقونو غږیږو. نو لومړی پوښتنه دا ده چې بشري حقونه څه ته وایي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا وایي بشري حقونه هر انسان له خپل پیدایښت سره لري.
بشري حقونه ټولو انسانانو ته په فطري یا طبیعي توګه ورکړل شوي وي. د دې د انسانانو له قومیت، د اوسېدو له ځای، جنس، قومي یا نسلي اصل، رنګ، مذهب، ژبې او یا بل حالت سره سړاو نه وي. هر انسان دا حقونه لري. موږ ټول پرته له تفریق و توپیره خپل بشري حقونه لرو. دا حقونه له یو بل سره تړلي، پر یو بل تکیه کوونکي او ناقابل تقسیم یا له یو بل نه بېلېدونکي دي.
دلته یو پوښتنه دا ده چې د حقونو پر یو بل د تکیه او ناقابل تقسیم یا له یو بل نه بېلېدو معنا څه ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا دا خبره په دې ډول روښانه کړې ده.
د انسان حقونه لکه د ژوند کولو حق، د قانون په نظر کې د مساوي کېدو یا برابرۍ حق، د بیان د ازادۍ حق، اقتصادي، ټولنیز او کلتوري حقوقونه لکه د کار کولو حق، د ټولنیز ساتنې یا حفاظت او یا تعلیم حقوقونه، همداراز د ټولنې پر کچ حقوقونه لکه د پرمختګ حق، پر خپل ځان د واک یا د ازادۍ حق، دا ټول حقوقونه پر یو بل تکیه کوي، یو حق له بل سره تړلې دي او دا ټول حقوقونه له خلکو نه سي اخیستل کېدای، هر کس یې لري.
معنی دا چې دا ټول حقوقونه هر وګړی او هر ټولنه لري، داسې نه ده چې ځینې کسان به یو څو حقوقونه لري او نور به نه لري. د ملګرو ملتونو بشري حقوقو شورا وایي انساني حقوقونه د قانون، تړونونو، دودیز نړیوال قانون، عمومي اصولو یا د نړیوال قانون د نورو سرچینو په ذریعه هم بیانېږي او هم یې ضمانت ورکول کېږي.
د بشري حقوقو نړیوال قانون پر حکومتونو ذمہواري اچوي چې خاص کارونه یا وکړي یا یې ونه کړي چې د خلکو یا ډلو د بشري حقوقو او بنیادي ازادیو پرمختګ او ساتنه باوري کړي.
تر دې تعارف وروسته وست حقوقو موضوع نور روښانه وو. په اسلام آباد کې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مرستیال مشر کامران عارف وای بشري حقوقونه له یو بل نشي بیلیدای او نه هم داسې کېدای شي چې یو حکومت یو څو حقوقونه ورکړي او نور بنه ورکوي.
دا حقوق چې دي کې تاسو نه نشي کولای چې تاسو وایي دا درې حق مو منو او دا څلور مو نه منو، دا یو بل سره تړلي دي. که دې کې تاسو یو یا دوه اهم حقونه پرېږدئ نو هغه باقي بیا تاسو تاسو حاصلولی نه شئ. لکه سیاسي حقوق چې کوم درې مین دي که نه، نو فریډم آف اسمبلی ده، فریډم آف اکسپریشن ده، فریډم آف اسوسیشن ده، لکه یو بل سره د ملاوېدو حق، لکه دغه چې پولیټیکل پارټي جوړه کړي، سیاسي پارټي جوړه کړي، بیا هغه خبره وکړی شي او بیا غي ملاویدې شي په یو ځای کې. نو که تاسو څوک ملاویدو ته نه پرېږدي یا غي ته دا حق نه ورکوي چې غي تنظیم سازي وکړي، نو بیا غي نه دا باقي حقوق تاسو اغستای نه شي.
په پاکستان کې د بشري حقوقو وضعیت څنګه ده؟ آیا په دې هیواد کې ټول بشري حقوقونه خوندي دي او کنه؟ کامران عارف وايي په نړیواله سطح قوانین جوړیږي، هر هیواد یې چې لاسلیک کړي نو بیا د هیواد دننه د هغو قوانینو عملي کولو لپاره نور قوانین جوړوي.
څنګه چې زموږ د انساني حقوقو قوانین دي کنه، د کې لکه تاسو ګورئ د کې یو اهم خبره ده چې د انساني حقوقو چې کوم تاسو څنګه وې کنونشن دي کړه، دا ټول د بین الاقوامي قانون لاندې جوړ شوی دی او د دې انفورسمنت چې کیږي نو دا په اوله حصہ کې د حکومتي په لیول باندې لکه ګورنمنت لیول باندې کیږي. لکه قانون خو پاکستان اومني نور ملکونو سره، چې موږ خپل خلکو سره داسې سلوک کوو، خو بیا هغه چې کوم کنونشن پاکستان ساين کی یا دغه چې کوم کووننت چې هغه ساين کی، نو هغه خپل په پاکستان کې هغه قابل عمل نشي. پاکستان بیا دا هم یو ځمواري غوښتل چې هغه قانون جوړي چې دلته کې چې کم لاندې و بیا دا حقونه د پاکستان دغه خلکو ته دا میسر دي.
د بشري حقوقو کمیشن مرستیال مشر کامران عارف وايي پاکستان ډیر نړیوال قوانین لاسلیک کړي دي خو عملي کړي نه دي. دی وايي یو نړیوال قانون د حکومتي ادارو لخوا د خلکو ځورونی یا وهلو ضد دی. هغه قانون پاکستان لاسلیک کړي دي خو په هیواد کې دننه یې ورته د عملي کولو لپاره څه نه دي کړي.
ډیر زیات کنونشن دي چې هغه لپاره سلګ ډیر قانون جوړ شوی دی. ډیر زیات کنونشن دي کوم چې پاکستان ریټیفای کړي دي خو هغه لپاره څه قانون نه دی جوړ کړی. پاکستان اوس دو درې لوی کنونشن ساين کړی دی دو درې کال کې، بلکې په 2010 کې یو آی سی سی پی آر او انټرنیشنل کووننت آن سیویل اینڈ پولیټیکل رائټس، یو انټرنیشنل کنونشن اگینسٹ ٹارچر، دغه خلاف چې ایزار رسانی خلاف چې کوم کنونشن دي. او خو دې په مت کې پاکستان کې فلاسه قانون سازی نه ده شوی او چې کوم زاړه قانون نه دي نو هغه دا پوره طریقې سره دا مسله نه حل کړي.
لکامران عارف هم پوښتنه وکړه چې آیا په پاکستان کې بنیادی حقوقونه ټولو خلکو ته ورکړل شوي دي او کنه؟ د بیلګې په ډول د تعلیم حق. دی وايي دا خبره سمه نه ده چې ګواکې یو څو حقوقونه دي ورکړل شي او نور به هم بیا ورکول کیږي یا کېدای شي ور نه کړل شي. دی وايي ټول حقوقونه باید دولت پوره خلکو ته ورکړي.
کله چې فیصله کول چې دا کم دي که زیات دي، دا زما خیال کې دا مناسب نه ده. حقوق چې سور دي دا تاسو څنګه تاسو اول خبره وکړه دا یو بل سره تړلی دا پورا پکار دی او دې کې دا ویل چې دا حق ضروری دی او دا حق ضروری نه دی. دا زما خیال کې دا خبره کول مناسب نه ده. ټول حقوقونه ضروری دي. خبره دا ده چې بس حقوق چې کوم دي هغه زر امپلیمنٹ کېدای شي، بس حقوق کې به لږ ډیر وخت لګي. لکه تعلیم تاسو خبر او کړل، تعلیم لپاره سکول پکار دی، ٹرینڈ استاد پکار دی، نو هغه کې کېدای شي دای څوک نه وي چې تاسو نن دستخط وکړو سبا به هر دا ایک دم په دې عمل درآمد شروع شي کې به ټایم لګي، خو خبره دا ده چې هغه په لس قدم غسل غواړي.
هر وخت چې حکومت حقونه نه ورکوي نو خلک یې غواړي، او د خپلو حقونو غوښتنو لپاره آیا په پاکستان کې خلک آگاهي یا پوهه لري او که څنګه؟ کامران عارف وای په پاکستان کې دولت خلک ځپلی دی او همدا وجه ده چې خلک خپل حقونه نه غواړي، حالانکه خلک له خپل ټولو حقونو ښه خبر دي.
ډېر خلک با آگاهي او ډېر خلک با آگاهي لکه دا چې ډېر حقوق دي چې هغه نه خلک آگاهي، خو خلک به وسه دي چې کولای نشي. لکه کنوینشن اگینست ټورچر وګوري، نو دا خو زما خیال دی هر ماشوم او لوی ته پته راځي پولیس ته دا حق نشته چې سړی راګیر کی اولټایز وانټ کی. دا خو لکه بعض داسې خبرې دي چې دینه خو ټوله دنیا خبره ده. بعض ډېر لکه فریډم آف انفارمیشن شو، فریډم آف ایکسپریشن شو، کېدای شي هغې باره کې لږ ډېر دغه کمی وي، خو زمونږ چې کم دی وخت کې زمونږ سوسایټي ده هغه کافي حده پورې خبر ده دغه نه. خو که هغه یو خبره نه کوي، که هغه یو طرف ته نه ځي، نو د هغې به څه وجه وي؟ او د هغې اکثر یو وجه دا ده چې زمونږ طرف ته د سټیټ ریپریشن ډېر دی، او اکثر خلکو دا خیال وي چې که مونږ دا کوشش وکړو نو دینه سره جوړیږي نه.
اوس پوښتنه دا ده چې آیا بشري حقوقونه له جمهوریت سره تړلي دي او کنه؟ د پاکستان بشري حقوقو کمیشن مرستیال مشر کامران عارف وای د ډیرو حقوقو ترلاسه کولو لار سیاسي وي، او همدا وجه ده چې له جمهوریت سره تړاو لري.
ډیر حقوقو اغستو لار چې کومه دا غو سیاسي ده، او دا ډیره زیاته ضروری ده چې پاکستان کې جمهوریت وي او خلکو سره یو سیاسي لارې چې هغه سیاسي طور سره خپل حق وغواړي.
په تیرو خبرونو کې موږ پوښتو چې په پاکستان کې د جمهوریت تاریخ ښه نه دی پاتې شوی، نو آیا دا کېدای شي چې په داسې حالاتو کې هم خلکو ته حقونه ورکړل شي چې جمهوریت کمزوری وي او یا بالکل نه وي؟ عارف وای داسې هیڅ امکان نه لري، بشري حقونه د جمهوریت له لارې اخیستل کېدای شي. عارف وای اصلا جمهوریت په خپله یو بشري حق دی.
جمهوریت یو لار ده، په دې به تاسو ځئ، نو چې تر څو پورې دا جمهوریت ٹھیک دی که غلط دی که خلک وته هر څه وایي، دا یو لار دا په دې تلل دي، او دا به رو به دا هغې دغه ته ورسي، هغې لیول ته ورسي چې کوم نه به خلک خوشحاله وي. په دې تناظر کې که موږ ګورو، نو داسې ډېرې خبرې دي چې هغه نه شوی کېدی، داسې ډېرې خبرې چې کېدی شي، او همدغسې چې دا سلسله جاري، نو کومې خبرې چې اوس خلک نه شي کولی، کومې خبرو چې اوس خلک هغې مناسب نه ګڼي چې هغه وړاندې راولي، هغه وخت سره به هغه هم حل شي. جمهوریت بیسیکلی ضروری دی، جمهوریت نه بغیر انسانی حقوق نشي راتله، بلکې جمهوریت په خپل یو انساني حق ده.
اوردونکو تاسو واوریدل چې بشري حقوقونه په بشپړ ډول د ټولو انسانانو حق وي، او هر حکومت پړوي چې خلکو ته حقوقونه ورکړي. تاسو خبر شوي چې حکومت هغه وخت د خلکو حقوقونه خوندي ساتي او ورکوي چې په هیواد کې جمهوریت وي. معنا دا چې جمهوریت او بشري حقوقونه د یو بل لپاره لازم او ملزوم دي. دا ونننۍ خبرونه پر اتلونکو خبرونه کې بل یو بل موضوع سره حاضر شو په مخه.
جمهوریت
ست دے دندر زمان ارمان دے ارمان دے ست دے دندر زمان ارمان دے ارمان دے لکھ میں پتا تیر کی در اشران دے اشران دے Oh.
سمار